دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست 12 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وینا د قبایلی سیمو په اړه د هغوی ستونزې او مشکلات او سره د سپورتس په اړه هم یو مهم راپور درته لرو پر دې هرڅه سربیره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده خو تر هر څه وړاندې وارو کو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه درته واوري
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی نواز شریف ویلی د ملک د وزیر اعظم ټاکلو او لری کولو پریکړه باید یوازې د ولس پرای وسی د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو غونډه کې د چاودنې له امله 13 تنه وژل شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي شمالي کوریا ته ورکړې خبرداري شاید دومره سخت نه و لکه څومره چې پکار و اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د ملک د وزیر اعظم ټاکلو او لری کولو پریکړه باید یوازې د ولس پرای وسی نواز شریف د پنځشنبه په ماښام د پنجاب په جهلم کې د خپل ګوند لوی شمیر پلویانو ته په وینا کې ویلی دا دریم ځل دی چې دی له حکومت ایستل کیږي نواز شریف ویل پوځي امیران آئین مات کړي او بیا لس کاله حکومت وکړي خو په ملک کې داسې عدالت نشته چې د هغوی احتساب وکړي
زخو په یو منټ کې 15 ججانو صاحبانو فارغ کړم خو آیا دا د کروڑونو خلکو د وټونو سپکاوی دی یا نه کروڑونو ولس د وټ للارې وزیر اعظم وټاکي او 15 جج صاحبان د قلم په یو حرکت ستاسو وزیر اعظم کور ته ولېږي آیا تاسو دا سپکاوی زغمئ
نواز شریف د چهارشنبه په ورځ له اسلام آباد د لاهور پر لور روان شو نوموړی په بیلابیلو ځایونو کې د خپل مسلم لیگ ګوند پلویانو ته وینا وکوي د لاهور صدا چې د پاکستان سپریم کورټ د پانما اسنادو د مقدمې په اوریدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پرشت منیو نش کار کولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نه اهل ګرځولی او هغه بیا استعفا ورکړی و په کراچی کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې یو پولیس افسر او د هغه موټر چلوونکی وژل شوی دی د کراچی په عزیز آباد سیمه کې نن د جمعې په سهار نامعلوم کسانو د ټریفیک پولیس یو افسر یا ډی ایس پی او د هغه ډرایور په ډزو وژل دی چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې د بلوچستان حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ځایي خلکو ترڅنګ افغان کډوالو ته هم د صحت اسانتیاوي برابر کړي د خبره د روغتیا صوبایي سیکرټري اسمت الله کاکړ د پنځشنبه په ورځ ناوخته په کوټه کې یوې غونډې ته تر وینا وروسته مشال رادیو ته وکړه هغه ویلي د دې لپاره دوی د نړیوالو خیریه ادارو مرستو ته هم اړتیا لري
مژ د دې خلګو سات سات چې کوم مژ مې مان نوازی کړی د افغان ریفیوجیز غا چې وسم ریجستر افغان ریفیوجیز دی او ان ریجستر دی او سات سات افغانستان سه وسم خل راځي د لیبا د هسپتال کې علاج کی او په بی ام سی هسپتال کې علاج کی
په دې غونډه کې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر لخوا د کوټي ولسی روغتون لپاره یو شمیر ماشینان او نور روغتیایي سامان صوبایي حکومت ته ورکړل شوی دی د پاکستان په حکومتي کابینه کې څلور نور وزیران شامل کړل شوی دي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې لدی څلور وزیرانو څخه سوګند اخیسته د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په دوی کې دانیال عزیز او ممتاز احمد تارړ د وفاقي وزیرانو په توګه سوګند کړی دی او بلې خواته سید ایاز علي شیرازی او امیر دوستین خان ډومکی د وزیر مملکت په توګه دنده سنبال کړې ده د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو غونډه کې د چاودنې له امله 13 تنه وژل شوی دي د فراه د والی ویاند ناصر مهری بیګام شال رډي ته ویل چې چاودنه په بالابلوک ولسوالۍ کې شوې ده ناصر مهری زیاته کړه
د ساحه پیو پاساو ولسوالۍ بالابلوک تعدادی از طالبان
دی وای یو شمیر وسلواله طالبان چې د ځانمرګي واسکټونه او نور چاودونکو مواد درلودل پرون ماسپښین په بالابلوک ولسوالۍ کې راغونډ شوی وو د چاودونکو موادو د چاودنې له امله د هغوی 13 تنه وژل شوی دی ناصر مهری وویل چې تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان هم ستا کنه د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ کې د طالبانو ډلې په فرا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په غونډه کې دوی چاودونکي مواد ایښی وو، خو د ملا هیبت الله اخونزاده پلویانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا په اړه کړې خبرې یې شاید دومره سختې نه وې لکه څومره چې د ده په وینا په کار وې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي دی تل خبرو اترو ته تیار دی، خو شمالي کوریا به د امریکا په اړه څه کولو ته ډېره زړه نازړه وي. نوموړي د اګست پر اتمه نېټه شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی و چې که یې امریکا ته ګواښ وکړ نو داسې سختې نتیجې به وویني چې نړۍ به تر دې وړاندې نه وي لیدلې. نموړي دا خبره له هغه وروسته وکړه چې واشنگتن پوسټ د امریکا د استخباراتي چارواکو له خولې خبر ورکړی چې شمالي کوریا داسې وړه ایټمي سرګلوله جوړه کړې ده چې د یاد هیواد په توغندي کې ایښودل کېدای سي. شمالي کوریا په غبرګون کې اعلان وکړ چې د امریکا تر واک لاندې سیمې ګوام ته نږدې به توغندي وتوغوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بل پلاو د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین هغه پریکړه ډیر عادي اخیستې ده چې سلګونه امریکایي سفارتکاران دي له روس څخه ووځي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ولسمشر پوتین منندوی دی چې د امریکا د تنخوا لګښتونو په کمولو کې ورسره مرسته کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په نیو جرسي کې خبریالانو ته په وینا کې کړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پنځو ججانو لخوا د ده په نااهله ګرځولو سره د شل کروړ ولس سپکاوی شوی دی. د قبایلي سیمې عموماً د ایجنسۍ ولس د شپې لخوا د اوږدې مودې راهیسې له لګول سوي کرفیو یا ګرځبندیز څخه سر ټکوي او له امنیتي ځواکونو د دې د پورته کولو غوښتنه کوي.
یو سړی چې ته د شپې څه چک پوسټ له ورورسي بیا راکوزېږي نو چې مونږ سره خبره وخته ښکاره شو، خو مریض دې پرېږدي انټري دې نه وکړي که نه وي نو په هغه ځای باندې به ولاړې یا به واپس خپل کور ته.
بلخوا د خیبر ایجنسی د باډی مشران وای چې نور باید د اف سی آر د اجتماعي ذمواري قانون ختم کړل سي. اخوا بیا فاټا اولمپکس ایسوسیشن اعلان کړی دی چې فاټا فوټبال سپر لیگ سیالي به د راتلونکي سپتمبر میاشتې له 15 نیټې څخه پیلېږي.
دا به د 15 سپتمبر نه به شروع کیږي چې هغه 15 نه 20 ورځې پورې کلاویږي. دی کې بشپاړس ټیمونه ایساخلي.
په روانه خبرونه کې مو د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته راوړي او د افغانستان په اړه هم راپورونه لرو، خو تر هر څه د مخه تاسو د مشال رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم ټولې خبرونه اوریدلی شئ چې پته یې ده مشال رادیو ډاټ کام. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته یې ده مشال رادیو ډاټ کام. او پر دې سربیره که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي.
د پنجاب جیلم ښار ته د رسیدو وړاندې سوهاوا سیمه کې هم
څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، پاکستان ویلي چې په رسنیو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلي چې د 5 ججانو لخوا د ده په نااهله ګرځولو سره د 40 کروړ ولس سپکاوی شوی دی. د نوموړي له پنډي څخه د لاهور پر لور د خپل سفر په دویم ورځ تیر ماښام د پنجاب صوبې جهلم ښار ته ورسېدی، چېرته چې ماښام د پنجاب صوبې جهلم ښار کې د ګوند غړو ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د نواز شریف د وینا په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
د پنجاب جیلم ښار ته د رسیدو وړاندې سوهاوا سیمه کې هم نواز شریف لنډه وینا وکړه، خو په جیلم کې ورته په لویه شمېره کې کارکنان ولاړو. د وینا لپاره خصوصي سټیج هم جوړ کړی شوی و. ولسی جلسې ته په خپل وینا کې نواز شریف وویل چې چا دې نااهله ګرځولې، دا یې په اصل کې د ولس رایې ته سپکاوی کړی. اوس باید ولس وپوښتي چې داسې ولې شوي، ځکه چې په دوی د درغلې کوم داغ هم نشته. زه خو په یو منټ کې 5 ججانو صاحبانو فارغ کړم، خو آیا دا د کروڑونو خلکو د ووټونو سپکاوی دی یا نه؟ کروڑونو ولس د ووټ له لارې وزیر اعظم وټاکي او 5 جج صاحبان د قلم په یو حرکت ستاسو وزیر اعظم کور ته ولیږي. آیا تاسو دا سپکاوی زغمئ؟ نواز شریف ویل چې فوزی امیران آئین مات کی لس لس کال حکومت هم وکي، خو په ملک داسې عدالت نشته چې د هغوی احتساب وکي. دلته یو ټاکل شوی وزیر اعظم هم خپل مودې پوره کولو ته نه دی پریښودی شوی. او یا کالو همدا هر سکیږي، او هر وزیر اعظم ته په اوسط ډول شاوخوا یو نیم کال ورکړی شوی. یو نیم کال پس هر وزیر اعظم کور ته تللی دی، خو فوزی امیرانو لس لس کاله دلته حکومتونه کړي. په دې ملک داسې کوم عدالت شته چې داسې فوزی امیرانو ته سزا ورکړي؟ آئین او قانون هغوی ماتی، داسې ملکونه نه چلیږي. نواز شریف له دې وړاندې په پینډۍ او بیا په جهلم دواړو کې دا خبره تکرار کړې چې ججانو صاحبانو کله فیصله ورکوله نو هغوی هم دا منلې چې پرده یا کورنۍ د کرپشن کوم تورونه او ثبوتونه نشته، او د نااهلۍ لپاره یې یوازې دا بهانه وکتله چې د خپل زوی نه یې تنخواه نه ده اخیستې. هغه ججانو هم دا وویل چې نواز شریف کوم کرپشن نه دی کړی. نو بیا اوس تاسو هم دا پوښتنه وکړي چې نواز شریف کرپشن نه دی کړی، نو بیا ولې له څوکۍ لرې کړی شو؟ قام باید دا پوښتنه وکړي، هغوی په خپله منلې، نو ولس او د جهلم خلک هم باید وو پختی چې نواز شریف ولې لری کړی شو. د ذکر دا چې د جولای پر 13 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمې اورېدو پر مهال نواز شریف د شتمنۍ او نخودلو په تور نه اهله ګرځولې وو. له واک لری کېدو وروسته د اګست پر 9 نوموړی د یو قافلې په شکل کې له اسلام آباد لاهور ته روان شوې. د پنجشنبې په شپې لومبه دمه په پینډۍ کې او دویمې د جمعې په شپه په جهلم کې کړي. راپورونه وایي چې لاهور ته تللو پر وخت به ځای پر ځای نواز شریف او د ګون نور مشران اولس ته ویناوې هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. پاکستان ویلي چې په رسنیو کې پر موضوعاتو د بحث پر ځای باید امریکا او پاکستان د خپل منځي خبرو اترو لار خپل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا دا خبره په داسې حال کې تیر ورځ په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته وکړه چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته کول غواړي. په دې اړه د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور کوي.
د زیارت په ورځ اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د امریکې لخوا د وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو وچتولو او د امریکې ولسمشر له اړخه د پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته کولو په اړه د یو سوال په جواب کې وینا وه چې پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ موجود د رابطو د لارې خبرو اترو ته ترجیح ورکوي.
کله چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکې نوې پالیسي مخې ته راشي نو بیا به موږ د خپل حتمی نظر ورکولو جوګه شو. تاسو چې په خپل سوال کې د کومې خبرې ذکر وکړو، دا د غلط فهمۍ په بنیاد د مطبوعاتو د پروپاګاندې د لارې جوړه کړې شوې ده. هم په دې مخصوص موضوع ما څو ځلې خپل نظر شریک کړی دی، خو غلط فهمیانې لرې کولو لپاره پاکستان د مطبوعاتو پر ځای د دواړو ملکونو ترمنځ موجود د رابطو د لارې په دې معاملو خبرې اترې کول غواړي.
د امریکا لخوا د وسلوالو ډلو بیا د حقانی ډلې پر ضد د کاروایۍ په اړه د نورو اقداماتو وچتولو غوښتنه کیږي، خو پاکستان بیا دا ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره پوځي عملیات کوي. په دې ورسو کې د امریکا یو راډیو سره په خبرو کې د امریکې د قومي سلامتیا مشیر جنرل میک ماسټر د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په حواله ویلي وو چې پاکستان د وسلوالو د ملاتړ پالیسي بدله کړي، ولې چې دې نه یې ملک ته نقصان رسېدلی دی. د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې امریکا کې مطبوعات آزاد دي او خپل نظر لري، د مطبوعاتو خبرې د امریکای پالیسی نه ده.
پاکستان ته پکار دي صفا خبرو ته وکړي چې افغاني نسور کې څومره دغه په افغانستان کې دي. او ټول خدای دلته خو به دغه یو سو سیویل انځي نمائندگان به یغي خو نه جنگ کوي، نه غي د اډیستا او نه غي سره درښتا نو له پاکستان غي ته رسي او پناه ورکړي نه سینچوري ورکړي. د پکار چې په دې باندې پاکستان ځان پوي کې او بیا غي ته دام وایي چې تاسو یو د افغاني خبره کوي نو افغاني خو په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، په درې ولایتونو کې اثر کوي.
د سیمه ایز چارو کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې بهر ملکونو کې د پاکستان پر ضد نظر بدلولو لپاره پکار دي چې پاکستان په خارجه پالیسي نظرثانی وکړي.
پاکستان په خپل باندې خپل خارجه او داخله پالیسي چې کومه ده مغربي وزټ کې دغه ریویو وکړي او هغه داسې جوړ دي چې باید ټول نړۍ سره ګاونډي هېوادونو سره تعلقات ښه شي.
تیره میاشت د پاکستان په ولسمشر هم افغانستان لپاره د امریکا او نړیوالو ځواکونو کمانډان سره په ملاقات کې په افغانستان او امریکا کې د ځینو عناصرو لخوا په پاکستان د تورونو په لګولو خپل اندېښنه څرګنده کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خبري اوس زو د پاکستان د قبایلی سیمو یا فاټا پر لور. لمړی مومند ایجنسی په قبالی سیمه مومند ایجنسی کې لوی اوږدې مودې راهیسې د امنیت ځواکونو لخوا د شپې کرفیو یا ګرځبندیز وي. په داسې حال کې پر سړکونو د تلاشي دروازې هم بندې وي. ځای ول شکایت کوي چې یو خوا هغوی خپل ناروغان د شپې لخوا له یو ځای څخه بل ځای ته نسي وړلای، نو بل خوا د ورځې لخوا هم زیاتره وخت نه اعلان شوی کرفیو ولګیږي او دوی له کړاو سره مخامخ شي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
ولسوای چې موبایل فون، انټرنیټ، کیمیاي سری او موټر سایکلونو خاصي هم بندي، خو غیر اعلانیه کرفی ورته ډیر مشکلات جوړ کړي. د کمالی حلیم زو وسیدونکې سلمان خان وایي تیر جمعه زما د پیښور نه زمېلمانه راغلی، هغه ورځ باندې همدغه ورځ و چې د شانی خېلو د حالاتو په وجه باندې کرفیو لګېدلی و، نو اله دوی روختي بیا راغې نه بعد کرفیو لګېدل. خو زه خپل باندې خدای شته ملمت ډیر زیات خوشحالي کوم، زما خپل بچی چې کوم دی زما په ملمنو باندې ډیر زیات خوشحالي چې زمون کر ملمه راغلی. خو دغه ورځ ما غوی ته ډایرکټ جی د سپینه خبر وکړه چې را راتک ضرورت، نو د اغي وجنه موږ نه غواړو چې زمون ملمه دلته راشي.
حضرت خان محمد یو سیاسي ګونګړی دی او هغه وایي چې کله ورته مریضان پیښ شي او بیا شپوي، نو د ژوند سخت چې بي شروع شي، نو هغه څنګه
چې کوستونو یا د کم قانون چې لګولې دي، نو دغه چیز د پاکستانی عسکرو سره دی. یو سړی چې ته د شپې څه چې پوسټ له ورورتي هغه ستا مجبوري وګوري تا سره خبره وکړي، دوی را خوږېږي نو چې موږ سره خبره وکړي، او مطلب دا دی چې که طبیعت یې تازه او ښه ورته ښکاره شي خو مریض دي پرېږدي، انټري دې نه وکړي که نه وي نو پاغزه باندې به ولاړي یا به واپس پر کور ته ځي.
عربستان مومن هم د بر محمود جنزي اوسیدونکو دی او هغه وایي چې که گورنر باجوړ ته ځي او یا محمود ته، نو ورسره هلیکاپټر وي، خو بیا هم د یک غوڼ نه تر سر لړی او ناوګي کرفیو ولګي، نو باید داسې ونه شي.
زما کې کوم استوز را پیښ شي په پنجابیانو ته، په پنجاب کې، اسلام آباد کې، پندای کې، په هر ځای کې نزور ټول پښتون لري، خاص کر خبرول لري. او دلته خو شهر څه وشي نو اول بدره حکومت نه جرات غوړي چې جرات نه، نو بیا کار نه کیږي. خدای دې کې ته تمړې پرو دی او ته مریض
او یاد دی چې څو ورځې وړاندې د کوزه محمود په جمعهتونو کې اعلانونه شوي چې د شپې د نهو نه تر سهاره 15 بجو به کرفیو وي او هیڅوک دی د ودانیونه بهر ونه ځي. چې د سرو کلی تھانې پولیسو په وینا دغه کرفیو د پوز د ادارې لخوا لګولې شوی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مومند وروسته اوس ځو د خیبر پر لور. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ انتظامي چارواکو د باړې پر سپاه قبیلې لګېدلي بندیزونه لرې کړي او د دوی مراعات یې بحال کړي دي، خو د ملک دین خیلو او کمرخیلو مراعات لا هم د ځنډ ښکار دي. د ځای چارواکو په وینا له سپاه قبیلې سره مذاکرات کامیاب شوي او باور یې ورکړل شوی چې دوی به د دې قبیلې پر خاوره د امنیت ساتلو ذمهواري اخلي، مطلوب به سوال برسپاري او له سوالو سره به مرسته نه کوي. بلخوا د باړې ځینې مشران وایي چې امنیت ساتل د ریاست ذمهواري ده او په کار ده چې د اف سي آر د اجتماعي ذمهواري تصور هم نور ختم شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دوی ته سپاه قبیلې مشرانو باور ورکړی چې هلته به د امنیت ساتلو لپاره اجتماعي ذمهواري پوره کوي، او چې د سپاه قبیلې کوم مطلوب وسلوال دي په هغې کې به ځینې وسلوال ورته حواله کړي او د سپاه قبیلې په خاوره به وسلوال نه پرېږدي، او که چا ورسره کومک وکړه نو د هغوی پر ضد به قومي سرشته یا کمیټي کاروایی کوي. د سپاه قبیلې مراعات هغه مهال تړل شول چې کله د جولای په 14مه نیټه د دغه قبیلې په خاوره په یوه بمی چاودنه کې د اف سی ځواک دوه سرتیری جوبل شوي وو او ذمهواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلې وه. او ویل کېږي د دغه ډلې زیاتره مشران سپاه قبیلې سره تعلق لري. د باړې د سپاه قبیلې یو قومي مشر شاه فیصل پرده مشال ریډیو ته وایي
اجتماعي ذمہداری لګېدلې وه، نو هلته به داوا چې ګورنمنټ بهر ځای ته نشو تللی، فورسز بهر ځای ته نشو تللی، بل به تلل، تلل نه تګ به نه غوښتلو، نو کوم ته به ووایي چې تاسو موږ یا د سړی راولو یا د خلکه ولاکو یا دا کار تاسو پخپله وکړو. اوس خو چونکې هغه حالات نه دي، حکومت رژګل ورسېدلو لکه تیره هغه سر ته ورسېدلو لکه، نو داسې علاقه په ایجنسۍ کې په ټوله فاټه کې نشته، هلته چې د حکومت عملداري قایمه نه وي هلته حکومت رسېدی نه شي. لهذا اوس د اجتماعي ذمہداری چې رایې بالکل ضرورت نشته.
کل چارواکی وایي چې د ملک دین خیلو او کمر خیلو قبیلې د مشرانو مراد لا هم معطل دي، او چې تر څو یې حکومت ته د اجتماعي ذمهواری پوره کولو، د سیمې امنیت ساتلو او مطلوب وسلوالو د حواله کولو باور نه وي ورکړی، تر هغې به په دوی بندیزونه برقرار وي او د اف سی آر د اجتماعي ذمهواری مادې تر لاندې د سیمې امنیت ټوله قبیله ذمهواره وي. امنیتي چارواکي وایي چې په 2015 کې د خیبر جنسۍ په باڼاو تیرا میدان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي دي، او هلته د حکومت واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي. خو بیا د تیرا په راجګل برخه کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد د خیبر فور په نامه تازه عملیات پیل شوي دي، او د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې د راجګل 90% سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. له خیبره ځو د سوهیلي وزیرستان د اوسیدونکو د ستونزو پر لور. د سویلي وزیرستان هغه کډوال چې د ړنګو سوو کورونو د بیا ودانۍ لپاره د معاوضې چیکونه ورویشل کیږي شکایت کوي چې کله دوی د چیک اخیستو لپاره په ټانګ کې د پولیټیکل ایجنټ جرګه حال ته ورسي، نو له ګډو ستونزو او کړاون سره مخامخیږي. دا چې د دوی ستونزې څه دي او حکومت یې د هواري لپاره څه کړي او کنه، سیلاب مسعود یې په اړه تفصیل راکوي.
پدا کا بالیون کشے شامل زن کا سون پدا گا بار ایک شے مشال ریڈیو تا پدا رنگ جاگ دلی دی
ایمون ہوں کرم تلا دائی کانی گرم اسی دن کا داتا مشتا تکلیف دادا ہی چی مجا دے داتا دے 3 تاریخ ہولا 8 تاریخ ہولا او دا ویز دے دے لسٹینا دے 10 تاریخ ہولا شیری کڑی دی مجا دا ورتا ہی چی آزوڑا لسٹینا دا شیری کو چی چا گوتے لگا ولی دی چا چی کنا پوتی دی ترتیب نشتا داتا وان چی چالی ویز بولا دی وان خپل کا سون ورتار مخشے کاوی دا کیمی لوڑ خالا
نقصان
مجبوری تاغیری یا گرمی را سو کسایده ای نشی خلک دا غرد نغرد تکلیب تایی ده کبالیانو ده دغه مشکلاتو او گوتنیوکو نامی چه ده سولی وزیرستان رستیال پولیٹیکل افیسر عمر خبر کان آغوی وویل
مالا بی دا سه کمپلینٹس راگه لی دی ده انشاءالله زمونگا پورا کوشش به ایسینگا با دول فسیلیتیت کولیشو مونگا با ضرور کهو
دغه کبالیانو دا غشتنا هم وکڑا چه ده چکونو وروشلو پا وقت ده مناسب انتظامات وکرل شی چراغلی کا بالیون دے مشکلات نا محفوظ بھی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
از مشغل مشال ریڈیو سخ آوری اوسم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو لپاره د فاټا فوټبال سوپر لیگ په نوم په اول ځل د فوټبال دغه را سیالي د راتلونکي سپتمبر میاشتې له 15 نیټې څخه پیلېږي. په دې سیالیو کې به د قبایلی سیمو پر لوبغاړو سربیره د پاکستان او نړۍ یو شمېر لوبغاړي هم برخه اخلي. د فاټا اولمپکس ایسوسیشن په وینا د فوټبال په دې سیالیو کې به 14 لوبډلې ګډون کوي. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا فاټا اولمپکس ایسوسیشن مشر شاهد شنواری مشال لیډو ته دا زیارت په ورځ اول چې پړوم بزل د فاټا فټبال سپر لیگ په نوم باندې د غلوبې پیلېږي. دی وایي چې په قبایلي سیمو کې د لوبو میدانونو او اسانتیاو او نور سهولتونو نه لرلو له وجې به د غلوبې پېښور کې کول شي.
فاټا سپر لیگ ولزل به کیږي په فاټا کې او دا به د 15 ستمبر نه به شروع کیږي چې هغه 15 نه شل ورځو پورې کلاویږي. دی کې به 14 ټیمونه حصہ اخلي. دی کې به د فاټا لوبغاړي وی و پلیران لوبغاړي دي هغه به مختلف قصو کې د یورپ نراولي قصو کې د ایشیا نراولي قصو کې د پاکستان کې د بل صوبې نراولي مو کوشش کوو چې په دې کې فارن پلیئرز او کم انټرنیشنل پلیئرز دي هغه په دې کې حصہ واخلي چې د فاټا لوبغاړو کې کومې کمی دي دا کمی د دوی ختم شي.
د فاټا اتلتیکس ایسوسیشن مشر انجینیر سیف الاسلام شنواری وایي چې مقصد د دې لوبو د امن پیغام خورول دي.
ټول نه ضروري چې کم یو اهم مونږ یو کار غنو هغه مونږ سپورټس غنو او سپورټس فور پیس مونږه دا یو سلوګن دی چې هغه مونږه استعمال کړی چې امن با په سپورټس راولو او دا هټل مشهور خبره چې دا کوم کومونو سپورټس میدانونه آبادونه د غیس په تول نو جلونه به ویران پراته وي.
د تاغه غونډه مشر ملما په خوانی د قومي اسمبلی غړي بازګل اپریدی وای چې په قبایلو سخت وخت تیر شو او اوس خو وخت راغلی دی.
ان شاء الله تعالی چې څنګه تکلیفونه را باندې تیر دي اوس خوشحالي راغلی ده. ان شاء الله تعالی لګیاو کلونه بنکو او فاټا دې پر داډه را خوشاله خبره چې فاټا لیک جوړ شو او په دې باندې د مودا سپورت به مخکې روان شي.
د قبایلو سمو دغه مشرانه او د اولمپکس ایسوسیشن چارواکو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلو سمو کې د لوبو پرمختګ لپاره دوی ته په خپلو ایجنسو کې د لوبو میدانونه او نور اسانتیاوې هم ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوریا وسو د کوټې پر لور. د بلوچستان د روغتیا سیکرټری اسمت الله کاکړ ویل دي چې حکومت د ځای خلکو ترڅنګ افغان کډوالو ته هم د روغتیا هر ډول اسانتیا ورسولو هڅه کوي او په دې ترڅ کې دوی د نړیوالو خیریه موسسو مرسته اړتیا لري. نو موږ د خبرې تیر ورځ په کوټه کې لوي د ستري ورسته مشال رادیو ته کړی ده. په دې اړه نور هله کوټه څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا تیر ورځ په یو دستور کې د سیولستال کوچ لپاره مشینان او د روغتیا نور سامان او صوبایي حکومت ته سپارل شوی دي. پر دې مهال د یو ان ایچ سی آر لخوا وویل شو چې د پاکستان ولس د تیرو 14 لسیزو راهیسې د افغان کډوالو اقتصادي او معاشي بوج برداشت کړی دی کوم چې په نړۍ کې ستایل شوی دی. وروسته د بلوچستان د روغتیا سکتر عصمت الله کاکړ د یو ان ایچ سی آر د دې مرستې نه یوازې مننه وکړه بلکې ویویل چې د افغان کډوالو لپاره صوبایي حکومت و نورو مرستو ته اړتیا لري.
موږ د دې خلکو سات سات چې کوم موږ مهمان نوازی کړی د افغان ریفیوجیز غا چې اوس هم رجسٹرډ افغان ریفیوجیز دي او ان رجسٹرډ دي او سات سات افغانستان څخه اوس هم خل راځي د لیبه دغه هسپتال کې علاج کی او په بی ایم سی هسپتال کې علاج کی. نو دا کوم اوس اکوپمنٹ را کولو باید مست په کار دي دا سم یوټیلایز کو. نو زه درته تم دا خواست کوم چې دا کوم اکوپمنٹ سره کړی دي دا موږ د عوام د پلاو بهبود لپاره استعمال کو او ما اوس هم ریکوست ورته وکي و ان سی آر والا ته چې موږ مزید نور نشان را صرف دا افغان ماجرین بلکې دا جنرل غریبانو مج ان شاء الله علاج دلته جاری وساتو.
د وپشتنې په جواب کې شاغل کاکړ زیاته کړه چې د صوبې په زیاتره سرکاري روغتونونو کې اوس حکومت ناروغانو لپاره د روغتیا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
تیکینو کې چمل چارج واخسته دا په اول هفته کې یو څه یکو مشینانو دا وا خراب وو. ماته سوشل میډیا دا سزا وا هغه ماته تلیفون وکي ډاکټر سوریا الدین صاحب. نو ما په هغه هفته کې اندر ایم ایس تلیفون وکي چې هغه اکوپمنٹ په برابر کو. نو تاسو کوم معلومات چې ګورنمنت چې کوم مطلب اکوپمنٹ مو جوړو یا کوم څه فارمالټیز دي چې هغه موږ بل دکو بیا ای جی اف اس لذي دکې ان شاء الله چې کوم سامان دغه خراب دي. تیکینو کې دا بالکل صحیح خبر ده چې موږ اکوپمنٹ زړه دي نیو پرچیز مونږ دي کړی اوس موږ نو پرچیز مونږ کو او چې کوم زړه اکوپمنټس دي دا غو د ریفیر لپاره نو زه دا کوشش کوم چې دا څه زموږ دلته سامان پروت دي هغه ګرد موږ سټینډ بای کو چې خلک دغه څه استفاده واخلي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر لوري د صوبې په هغه برخو کې پرمختیا پر بیلابیلو پروژو کار روان دي چیر چې د افغان کډوالو د استوګل له عمله د ځای خلکو و اقتصادي کټو ته زیان اوښتی دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړه
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خبرونې لري او تاسو کولی شئ چې دا ټول خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د غرمې دولسې بجې سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د ملک د وزیر اعظم ټاکلو او لری کولو پریکړه باید واځي د ولس پرای وسی. نواز شریف د پنځشنبه په ماښام د پنجاب په جیلم کې د خپل ګوند لوی شمیر پلویانو ته په وینا کې ویلی دا درم ځل دی چې د حکومت ایستل کیږي. نواز شریف زیاته کړې چې پوځي امیران آئین مات کړي او لس لس کاله حکومت وکړي خو په ملک کې داسې عدالت نشته چې د هغوی احتساب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره د مسلو هواري لپاره پر خبرو اترو باور لري. د خبره د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفي زکریا د پنځشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو غونډه کې د چاودنې له امله دیرش تنه وسلوال وژل شوي دي. د فراه د والي ویاند ناصر مهري بیګا مشال رډي تول چې چاودنه په بلوبلوک ولسوالۍ کې شوي ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د شمالي کوریا په اړه کړې خبرې شای دومره سختې نه وي لکه څومره چې د په وینا په کار وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ویلي دی تل خبرو اترو ته تیار دی خو شمالي کوریا به د په وینا د امریکا په اړه څه کولو ته ډېر زړه نازلوي. نوموړي د اګست پر اتم نیټه شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی و چې که یې امریکا ته ګواښ وکړ نو داسې سختې نتیجې به یې وویني چې نړۍ به تر دې وړاندې نه وي لیدلې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بل پلو د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین هغه پریکړه ډیره عادي اخیستلې چې سلګون امریکایي سفارتکاران دی له روس څخه ووځي. ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشر ولادیمیر پوتین منندوی دی چې د امریکا د تنخواه لګښتونو په کمولو کې ورسره مرسته کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانډنټ د کتنې پر لور. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رابیا کرم خان د دغه هیواد د کورنی ورسپانډو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوښتو
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورسپانډه خپلې درې کې لیکي چې د کراچۍ په یو هسپتال کې د واتیا کلنی ډاکټر روتفاو مړینه د پاکستانی کام لپاره یو نقصان دی. ادارې وایي چې ډاکټر روتفاو په کراچۍ کې د جزام د ناروغانو لپاره په کامی کچ د جزام د مخنیوي سینټر جوړ کړی و او داشان د ملک سلورو واړو صوبو او ګلګت بلتستان کې هم سینټر جوړ کړی وي. شاخوا د 500 مریضانو د کراچۍ په سینټر کې درملنه کړې وه. ادارې زیاتوي چې هغه د ملک هرې برخې ته تللې وه او هغې نه یوازې ناروغانو ته اسانتیاوې ورکړې وې بلکې د هغې د حاصل وجه پاکستان کې د جزام مخنیوي وکړی شو. اداره مخکلي کې چې ډاکټر روتفاو په کال 1980 کې پاکستان ته راغلی و او نوموړي کال 2015 کې ویلي و چې هغه جرمني یا المان ته واپس تللی شو او د ریټایرمنټ ژوند یې هم تیرولی شو خو هغه دا غوره وګڼل چې کوم ملک لپاره هغه د نیمې پیړۍ نه زیات خدمات دي هم هلته به تر خپل اخرني ژوند پورې پاتې کیږي. ادارې په وینا چې ډاکټر روتفاو ته نه یوازې پاکستان بلکې ټولې نړۍ کې قدر او عزت ورکړی شوی دی. دا هم د هغې جدوجهد و چې کال 1996 کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا پاکستان په ټولو جنوبي ایشیا کې د جزام په مرض قابو موندلو رومبه ملک وګرځولی شو. ادارې وایي چې ډاکټر روتفاو او تنظیم یې نه یوازې د جزام مخنیوي بلکې د پاکستان سیلاب او زلزلو نه متاثره سیمو کې هم خپل خدمات وړاندې کړي وو. ادارې اخیر کې لیکي چې موږ د ډاکټر روتفاو د مړینې ویر کوو. یو عظیم خزي موږ پریښودو. چنګلس پاړه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت اولسته د سزنت او په مقرره نرخونو چینی ورکولو په غرض کچینی بهر ملکونو نه راو نړل نو ذخیره کوونکي بل دې ناجایزه ګټه اخلي. ادارې وایي چې د 300 روپو د چینی بورې په 900 روپې خرڅول کیږي او یره دا سرګندی کې کده صورتحال نوټس وانه خصې شو نو چینی غایب کېده هم شي او دا په مارکیټ کې په ګرانه بیه خرڅول کیږي. هم ادارې په وینا چې د شوګر میلو مالکانو د موجوده صورتحال ذمہوار وفاقي حکومت ګرځولې او ویلي چې دا یک طرفه نرخونه د حکومت لخوا ټاکل شوي دي او حکومت سره چې نشته چې خپلې مارکیټ ته راوړي هم شي. ادارې زیاتوي چې د عام ولس لپاره دا صورتحال د اندېښنې وړ دی. د سکه سمو مشکل حالاتو مخنیوي لپاره پکار ده چې له اوس نه حالات کنټرول کړي شي او مصنوعي کموالی پیدا کوونکو پر ضد کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې د سیاسي مباحثو او واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د رول په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له ګلایا زاورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د لیکوال محمد حنیف مقاله خبره کړې ده. د لیکوال په خبره د پاکستان ټلویزیون چینلونو کې د سیاسي مباحثو لپاره دا یو فارموله ډیره کامیابه ګرځېدلې چې یو جنې د پروګرام قربانه وي او ورسره میلمانه د پاخه عمر دوه او یا ځینې وختونو کې شپږ کسان وي. قربانه له هغه میلمنو دا پوښتنه کوي چې په دې معامله د دوی څه رایه ده. په دې منځ کې هغه قربانه میلمانه له خبرو ودروي او په وقفه کې اشتهارات خپرېږي. ورسپانې کې د هغې قربانۍ یوازینی کار دا وي چې له میلمنو نه دا پوښتنه کوي چې په روانو سیاسي لاتو څه فکر لري. نیویارک ټایمز ورسپانې کې د خبرونې د ټولنې عکاسي نه کوي. په دغو سیاسي مباحثو کې هغه خبرې نه کیږي چې په کوم خبرې پکار دي. په خبرونو کې قربانی له ملمنو سره په خبرو کې اختلاف نه کوي. لیکوال وایي چې دوی د خزو احترام کوي خو باید په سیاسي مباحثو کې اختلاف ولري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې کې چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي دا و چې افغان ځواکونو روزنه وکړي چې د القاعده، طالبانو او اوس اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه وکړي او بیا په دې کې زیاتره له هغه هیواده راوباسل شي. خو د پارس کلنی جګړې کې دا حیرانوونکې خبره نه ده چې زیاتره خلک دا ستراتیژي ناکامه بولي. په حقیقت کې دا ستراتیژي په سمه توګه کارول شوې نه ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې کې د امریکا په خوانی ولسمشر جارج بوش په دې نظر و چې دومره شمیر کې ځواکونو ته ضرورت نشته. د اوباما ادارې خپل جوړه کړې ستراتیژي عملی نکړه او یوازې د ضرورت وسایل یې ورکړل. ورسپانې کې ولسمشر ټرمپ اداره ناګزیر وسایلو ورکولو کې اضافه ونه کړه. د ورسپانې په خبره په لنډو ټکو کې د افغان ځواکونو جوړولو کار شپږ کاله مخکې شروع کړل شوی و خو څلور کاله وروسته په دې کې کمی راوستل شو. نو دا کافی وخت نه و چې پوره یو نوی ځواک تشکیل شوی وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي شمالي کوریا باید خپل کارونه سم کړي کنه له داسې غبرګون سره به مخامخ سي چې کېدای سي بل هیواد ورسره نوي مخامخ سوي. نوموړي پرون خبريالانو ته ویل چې هغه تل مذاکرات او خبرې غوره ګڼي خو شمالي کوریا باید د امریکا پر ضد له هر ډول اقدام سخت اندېښنه ولري. د ډونالد ټرمپ د بیان په اړه فرشتې جلالزی راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا په اړه د هغه دې وینا شای کافي شزت نه درلود چې کبي امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ شي. ډونالد ټرمپ وویل موږ سل په سلو کې د خپل پوځ ملاتړ لرو. موږ د ټولو ملاتړ لرو. ډېر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. موږ ولیدل چې نن یو شمېر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ وکړ. خو شایي زما خبرې هغومره شدیدې نه وې چې اړتیا یې وه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر څو ورځې مخکې وویل چې شمالي کوریا باید امریکا ته ګواښونه بند کړي کنه له اور او قهر سره به مخامخ سي. د ټرمپ تر دې خبرې وروسته شمالي کوریا وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام کې پر ځینې اهدافو د میزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. شمالي کوریا وویل چې هدف یې د داسې میزایلو جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د وشتلو توان ولري. د شمالي کوریا د خلکو پوځ یو ویاند په یوه اعلامیه کې چې د شمالي کوریا پر دولتي ټلویزیون خپره سو وویل چې پر ګوام د میزایلو د حملې لپاره د خپل مشر کیم یونګ اون امر ته معطل دي. ګوام د امریکا لپاره ډیر مهم ټاپو دی او له هغه ځایه په آسیا پاسیفیک سیمه کې پوځي ماموریتونه سرته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر نوویل چې خبرې او مذاکرې تل غوره ګڼي خو شمالي کوریا باید د امریکا پر ضد له هر اقدامه سخته اندېښنه ولري. شمالي کوریا څو اونۍ وړاندې انټر کانتینینټال میزایل وازمویل. دا میزایل له یوې لویې وچې په بله لویې وچه کې اهداف ویشتلی شي او وروسته یې ادعا وکړه چې میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف ویشتلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د دې ازموینو په جواب کې پر هغه هیواد په بې ساري ډول سخت بندیزونه ولګول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. د امریکا په سینټ کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین د 2013 مالی کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو بدلونونو وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د روان جنگ د بری لپاره نوې ستراتیژي پکې شامل دي. د نوموړي په وینا افغانستان ته د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي او هغوی ته د پر وسلوالو طالبانو، داعش او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو زیاته ازادي ورکړل سي. د نوموړي لخوا د بری کړنلاره په نوم د دې ستراتیژي په اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه راپور جوړ کړي چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د سیاست لکلکو منتقدانو دی، پرون وویل امریکا نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه وکړي. په افغانستان کې د بری ستراتیژي په کړندار کې چې جان مکین یې طرحه جوړه کړې، وړاندیز شوی چې متحد ایالات افغانستان ته له تروریزم سره د مبارزې لپاره زیات عسکر واستوي. جان مکین پر خپل ویب پاڼه لیکلی، په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې ستراتیژي منل او عملي کول ډیره مهمه پریکړه ده. داسې مهمه پریکړه باید زموږ له حکومت سره شو وڅېړل او په دقت وکتل سي. جان مکین لیکلی، موږ باید له حقایقو سره سترګې په سترګو سو. موږ په افغانستان کې د بایللو په حال کې یو او که غواړو چې حالت بدل کړو نو وخت ډیر مهم دی. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 1400 عسكر لري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره چې د هغه خیوا تر ټولو اوږد جنگ دی د نوې کړنداري پر جوړولو پوښتنه داسې ګڼل شوی و چې د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو تر اوسه یې برخلیک لا نه دی څرګند او نه د معلومه چې څه وخت به اعلانېږي. رپورټونه وایي د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پر امکان غور کوي، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې وړاندې سره مخالفت کړی او پر خپل دریځ ټینګار کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې په واشنگتن کې دی او هلته سیاسي حرکتونه له نږدې څاري، وایي د جمهور رئیس ټرمپ په اداره کې مخالفتونه د دې سبب سوي چې د افغانستان د جګړې کړنداره پر وخت پر مخکنی وخت نه دا اعلان شوی.
په تاسف سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د نننه په سپینه معنی کې چې دا اختلافات د ښاغلي ټرمپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې د افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې چټنجستان چې په سپینه معنی کې دي په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي او امریکایي ځواکونه بېرته امریکا ته راستانه شي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د جان مکین لوري د نوې اعلان شوې کړنداري په اړه دریس نه دی څرګند کړی، خو مخکې د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان د جګړې د کړنداري په جوړولو کې دی بیړنه کوي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی نو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر ونی د جمعې او نهې پورز
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ستاسو لپاره د راپورونو او خبرونو سربیره یو شمیر اونیز خبرونه هم وړاندې کوي او تاسو کولای شئ چې د دغه په اړه مشته ولیکئ، خپل نظر سره شریک کړئ. تاسو مشته برېښنالیک یا ایمیل را لېږلای شئ چې پته ده مشال رادیو @rfrl.org جی د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو پر فیسبوک او ټوئیټر باندې هم لیدلای شئ. پر فیسبوک او ټوئیټر د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او بل کچیر تاسو د مشال رادیو ویډیوګانې لیدل غواړي نو مشال رادیو خپل یوټیوب چینل لري. تاسو کولای شئ ځان ورسره سبسکرایب کړئ. د مشال رادیو هر ویډیو به تاسو پر یوټیوب باندې راځي. اوس زه د نیویارک ټایمز مقالې پر لور. نیویارک ټایمز د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور په یو امریکایي ډرون برید کې د وژنې په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې د ملا منصور د وژنې څخه وړاندې د خپل کورنۍ غړي له خپل حاله خبر کړي وو او دا ویره ورسره و چې کېدای شي پاکستان یې مړ کړي. د دې راپور مهم ټکي شاهین بنری وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی دی چې د کال 2018 د مې په 23مه نیټه چې کله د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور له ایرانه د پاکستان کویټ ښار ته په مزل وو نو هغه خبر وو چې څه غلط کیدونکي دي. هغه خپل رور او خپلوانو ته خبرداري ورکړې وو چې د هغه د مرګ د خبر لپاره تیار اوسي. د ملا اختر منصور یو نږدې ملګري د نوم نه خودو په شرط ورسپانې ته ویلي دي چې پاکستان د طالبانو د مشر نه ډېرې غوښتنې لرلې خو هغه ورسره نه منلې. طالب قماندانانو او افغان چارواکو ورسپانو ته ویلي چې ملا منصور د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په افغانستان کې د جنگ د تاوان زیاتولو لپاره د سکولونو پلونو او سړکونو د ورانولو خبره نه و منلې. دغه شنغه د پاکستان د غوښتنه هم رد کړې وه چې سراج الدین حقانی دی د هغه د نائب په توګه کار وکړي. ځینې پخوانیو طالب قماندانانو ویلي دي چې د ملا منصور مخه دا وه چې د ایران سره اړیکې ښه کړي او طالبان د پاکستان له اثره لري کړي. دغه شان به هغه وکړل شي چې جنگ په خپل سر پر مخ بوزي او که د روغې جوړې خبره هم وي نو هغه به فیصله کوي. د ملا منصور د وژنې نه وروسته مولوي هیبت الله اخونزاده د طالبانو مشر وټاکل شو چې په جنگي میدان کې هیڅ تجربه نه لري. نیویارک ټایمز د قندهار د پولیسو د مشر جنرال عبدالرازق لخلی لیکلی دی چې ملا اختر منصور لوړاندې خپل خپلوانو ته ویلي وو چې د پاکستان سره اړیکې خنډ دي او کېدی شي هغه وژل شي. په کوم ورځ چې ملا منصور په نهه کړل شو هغه د ایران نه را روانو. خو د دین وړاندې هغه تل په پاکستانی پاسپورټ د یو جعلي نوم د لاندې سفرونه کول او د پاکستان استخباراتو ته د دې ټولو خبرو علم و. جنرال لازق زیاتوي کله چې هغه له ایرانه پاکستان ته راوړید نو د ملیشیا ځواکونه ورپسې وو او د هغه ساره کاوه. او کله چې په ډرون برید کې ووجل شو نو د ملیشیا ځواکونه سره د میډیا د غړو په 15 منټه کې دننه د پیښې ځای ته رسیدلی وو. د ملا منصور د وژنې نه وروسته دغه د کورنۍ خواوشا سلور ویژغړي یا خود افغان حکومت ملګری شو او یا د پاکستان لخوا د نورو بریدونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره افغانستان ته کډه شو.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګا تر پاسدل پکاره
منګا د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو نه یوازې د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه لري بلکې د میرمنو لپاره هم خبرونه لري او پر دې سربیره د روغتیا په اړه هم ځانګړي خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د خپل ذوق سره سم د مشال رادیو خبرونه واوري او ګټور څخه واخلي. پاکستان او افغانستان ولی چې دواړه هیوادونه به تجارت ته د ودی ورکولو او د خپل منځي اقتصادي مرستې زیاتولو لپاره په کابل کې کښنی او خبرې اترې وکړي. دا پریکړه په اسلام آباد کې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال ترمنځ د چهارشنبه په ورځ په ملاقات کې شوې ده. دواړو هیوادونو ترمنځ مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه به په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په کابل ښار کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفعت انجم راکوي.
د چهارشنبه په ماښام اسلام آباد کې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال ترمنځ ملاقات وشو. په ملاقات کې د افغان سفیر لخوا د مذاکراتو بیا شروع کولو وړاندیز وشو. د بیان تر مخه افغان سفیر ویلي چې غونډه به راتلونکي د ستمبر په میاشت کې کیږي، خو د غونډې لپاره به نیټه په شریکه ټاکل کیږي. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه به د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي مرستې زیاتولو لپاره د خبرو اترو موقع ورکړي. واضح دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو او نورو شخړو له وجې سفارتي، تجارتي او نور دوه اړخیز اړیکې خرابې شوې وي، خو کارپوهان وایي چې د کمیشن غونډه رابللو سره د دواړو ملکونو اړیکې یو ځل بیا د بحاله کېدو امکان کېدای شي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک زی وایي چې د دواړو ملکونو اقتصاد ته وده ورکول د وخت ضرورت دی.
پاکستان د افغانستان لپاره یو نېچرل مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره یو نېچرل مارکیټ. نو خبره دا ده چې دواړو ملکونو چې کوم لیډران یا سیاسي خلک دي یا
خبریال طاهر خان وای چې راتلونکي غونډه سره به نه یوازې د دواړو ملکونو د تجارت لارې بیا آزاد شي، بلکې د پاکستان افغانستان ترمنځ رامخته شوی تاوتریخوالی او سفارتي اړیکې به هم بیا په خپله لاره روان شي.
د پاکستان افغانستان تجارت دغه رنګ دوام لري، هغه کې رکاوټ نه راځي، مشکل نه پیدا کیږي. نو ظاهر خبره تګ را تک بږي چې تګ را تک کیږي، نو هغه ضرور په تعلقاتو باندې مثر کوي، هغه حکومتونه هم یادې ته مجبوري چې هغه خپل سیاسي مسلې هغه پاغې باندې سره غور وکړي او د هغې د حل لپاره لار پیدا کړي.
یاد دې وي چې د جی ای سی یا مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه په کال 2015 په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې شوې وه. د راپورونو تر مخه د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا په دې مذاکراتو کې د هند شاملېدو سره مشروط کړی شو، چې د سلو وجې دا د ځنډ ښکار شو. جی ای سی داسې فورم دی کوم چې تجارت ته وده ورکولو، دواړخیز تجارت لارې، د ریلوې منصوبې غوره کولو، د افغان زده کوونکو لپاره د سکالرشپ سکیمونو په شمول نورو محکمو کې په مشترکه منصوبو کار کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه د پاکستان حکومت د جزا مرض د مخنیوي لپاره د خپل ژوند وقف کوونکي جرمن میرمنې ډاکټر روت فاو جنازه پر ریاستي کچ کول اعلان کړی دی. دا چې ډاکټر روت څوک دا او پاکستان ته څنګه راغله، په دې اړه د مشال رادیو خبریال رفعت انجم له اسلام آباد راپور کوي.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی یو بیان تر مخه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د پاکستان ټول ولس د جزام مرض ختمولو لپاره د ډاکټر روت خدمت نشي هیرولی او د خپلو کوششونو د لارې نوموړی په یو شمېر انسانانو کې د ژوند تمه پیدا کړي. ډاکټر روت د 80 کال عمر کې د پنجشنبه په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې ساور کړی دا. د ډاکټر روت اخیری رسومات به د اگست په 19 نیټه د کراچۍ سینټ پیټرکس چرچ کې ادا کړی کیږي. ډاکټر روت کال 1900 کم دیشم کې په جرمنی کې پیدا شوی و. په نړیوال جنگ کې چې کله جرمنی په دوو برخو کې تقسیم شو، نو ډاکټر روت د جرمنی شرقي نه غربي سیمه ته لاړه او هلته د طب تعلیم ترلاسه کړو. نوموړی د دیش کالو په عمر کې په 1908 کې د یو فلاحي مشن تر لاندې هند ته راولېږل شو، خو وروسته د څه وجوهاتو له وجې د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشته شوه، چېرته چې ډاکټر روت ته پاکستان کې د جزام مرض په اړه معلومات ورکړل شول. په کال 1908 کې جنوبي هند ته لاړه او د جزام د مریضانو د نه تربیت یې ترلاسه کړو او چې پاکستان ته راغله نو دلته یې د جزام مخنیوي پروګرام پیل کړو او د حکومت په مرسته ډاکټر روت د سند صوبې نه علاوه بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان وقت لاندې کشمیر کې د جزام مریضانو لپاره مرکزونه جوړ کړل. په کال 1901 کم اتیایم کې هم د دې خدماتو په نتیجه کې د صحت وفاقي محکمې د جزام مرض په اړه مرستیاله وټاکله او هم دا وجوه چې د ډاکټر روت د کوششونو له وجې په کال 1906 کې پاکستان د جزام نه پاک د جنوبي ایشیا لومړی ملک وګرځېدلو. نوموړي ته په کال 1908 کې د پاکستان قائمیت ورکړی شو او په کال 1908 کې ورته هلال امتیاز او په کال 1909 کې ورته د پاکستان هلال پاکستان جایزه ورکړی شوې. رفعت انجم،
مشال ریډیو، اسلام آباد. نن سبا د پاکستان د سیاسي ګوندونو په جلسو کې د مشرانو د ویناو ترڅنګ د ځینو سندرغاړو هغه سندرې هم مخامخ خلکو ته وړاندې کیږي چې پکې د یاد ګوند د مشرانو صفتونه سوي وي. دا چې سندرې څه ارزښت لري، د کومې جذبې له مخې ویل سوي وي او تاثیر یې څه وي، نجیب عامر درته پر دې موضوع یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
افلاطون په خپل کتاب جمهوریت کې وایي چې د ده په خیالي جمهوریت کې به د شاعر ځای نه وي. خو نن د پاکستان جمهوري ګوندونو ته د شاعر او موسیقار او سندرغاړي اړتیا پیښه شوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د اسلام آباد نه د یو لوی کاروان په ملتیا لاهور ته روانو، نو په جلسه کې دا سندره اوریدل کېده.
ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف
تر دې وړاندې د نواز شریف د منصب نه لری کولو لپاره تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې تر سو نیو پورې کنټینر مظاهره وکړه. هلته هم یو سندرغاړی موجود و او ویلې یوازې همدا دوه ګوندونه نه دي چې په خپلو جلسو کې د سندرو او موسیقۍ په تال د خلکو ولولې راپاروي. د پاکستان ټول ګوندونه دا کار کوي. پیژندل شوی لیکوال نورالبشر نوید په دې اړه داسې وایي:
ځکه دا وایم چې نن سبا هرې پارټۍ هر ګوند ځان له د میډیا یو شاخ پرانستی دی او په هغې کې لګیا دي او خپلې سندرې ریکارډ کوي، خپل نظمونه ریکارډ کوي. نو دا رجحان دا عمران خان دا دغه جلسو جلسونو سره نور زیات شو. او زه وایم چې که خلک وایي چې د پښتو سندر په پنجاب کې غږیږي او دې سره پښتو زیاته شوه، نو دا چې خو په پنجاب کې د پښتو فلمونه هم اوسه پورې یو اوږدې مودې پورې جوړېږي، خو هغې سره د پښتنو کلتور باندې څونه یو بد اثر پرېوته.
پښتانه شاعران، موسیقاران او هنرمندان هم سره ویشل شوي دي. که د مردان بشرنوید عوامي نېشنل پارټۍ ته منسوب ګڼل کیږي، نو د ثوابی چشمان موساخیل بیا د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري او وایي دا دود د عمران خان ګوند پیل کړی دی.
دا بنیاد چې کوم دی، دا د سندرو د ترانو په جلسو کې په جلوسونو کې زما په خیال باندې دا په پاکستان کې تحریک انصاف د عمران خان پارټۍ ته ځي. اوس دا سیز تقریبا په پاکستان کې چې څومره پارټۍ دي هغه هر یوه پارټۍ د خداسې قسمه ترانې به پکې تاسو د پارټۍ په حواله باندې لکه ګورئ اورئ به او محسوسوئ به.
نورالبشر نوید وایي پخوا به هم سیاسي جلسې کې دی خو سندرې به پکې نه وي، البته شاعرانو به نظمونه ویل.
درګې سانکوټ کې جلسه و د باچا خان او رحمت شاه سائل نظم وې، نو باچا خان وې چې د سائل د دې نظم نه پس زما د خبرو ضرورت نشته، ما چې سوي نو هم دغه وو. مونږ چې دغه دورونو ته لړ شو نو په دغه دور کم سوچ چې زمونږ د ګوند مشرانو لره دغه سی ورسره شاعر د هغه سوچ په خپل شعرونو کې خلکو ته رسو او خلک به دې ته غوږو چې مونږ د ګوند د مشر نه روان دي د یو کامی شاعر آواز اورو.
شهید رانی کی تصویر بلاول ہے ظالموں کے دل پہ تیرا تیر بلاول.
په پاکستان کې اسلامي ګوندونه هم په دې معاملہ کې لچانه رستو نه دي. د جماعت اسلامي ګوند په جلسه کې د مولانا سراج الحق په موجودګۍ کې د ډول درزا ځانګی کوي او د جمعیت علما اسلام فی په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن په مخ کې د سټیج ډرامې وړاندې شوې دي. دوی کسه هم سندرې نه وایي خو ترانې هم له سندرو کمې نه دي. مدثر زمان د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړې وای اکثرو ګوندونو لدنه غوښتنه کړې ده چې ورته د سندرې وای. خو د تر اوسه ځان ساتلې
منو روزانه چې ده روزانه د چلن نه اخلم او ډیر زیات چې دی نو هغه لکه په سیټي کې چیرې مونږ ته سندره وای هغه په چې د جلسی دی نو ټول زیاتره لیډرانو مونږ ته ویل چې راشي نو هغه مختلفو پارټي والے دي چې ماته خیر ده کته په پارټي کې یو کنه مونږ سره شه خو پر دې چې نو فعل خلاصه تا غوړ نه خو دي
د بنو پیژندل شوی شاعر غازی سیال وای لیډرانو ته ویل شوی سندره ډیر کم عمر او لږ ارزښت لري
دا سه سندره خو زما خیال دی چې واکټی وي هغه څه باندې خوان نو چې خلک لاسونه ورته وکړه کې او نور خو ژوند نه وي دا دې چې خو زما خیال دی چې څه نه وي هغه وخت باندې به ختم شي نو ځینې دا سه شاره مې چې یو هغه تایم لیکلې یو بل ته هغه سندره پاره ریکوي او صرف نو مرته بدل کی
سندرغاړي مدستر زمان او شاعر غازی سیال د هغو کسانو په لیست کې دي چې سیاسي هنر یې نه دی پنځولې خو ډیر نور داسې هم دي چې دا کار یې کړی ځکه چې د نن سیاست او جمهوریت د افلاطون د زمانې نه دی سیاسي جلسې سندرو او موسیقۍ ته ضرورت لري
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش